پک به جشوری از ازادي رادیو په دې ورسته نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم د پاکستان او افغانستان ګډ پلاوی وای چې د سولې د ټینګښت له ترورزم سره د مبارزې او اقتصادي پیاوړتیا په لارو چارو کې به ګډو هڅو ته دوام ورکوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به جناقه الکوزي ته ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني هیئتونو د ورځنۍ غونډه په کابل کې پایته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له غیر مسلو وسلوالو کسانو څخه وسلې ټولې کړې او په پاکستان او عراق کې د ځان وژونکو چاودنو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان او پاکستان د پارلماني هیئتونو د ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پایته ورسېده. د دواړو هیوادونو پارلماني هیئتونو په خپل یو لسمه غونډه کې د بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان لوري د پارلماني هیئت مشر میرویس یاسینی خبریالانو ته وویل دواړو خواوې به هڅه وکړي چې پر ځینو مهمو پرېکړو د دواړو هیوادونو پارلمانونه هم بحثونه وکړي. په عین حال کې د پاکستان لوري د پارلماني هیئت مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې په دواړو هیوادونو کې د ستونزو د عواملو په اړه پراخې خبرې وشوي او دواړو خواوې به یې له خپلو حکومتونو سره هم شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینت له غیر مسولو وسلوالو څخه 905 میله ډول وسله راټوله کړه. د دې وزارت د عامه ساتنې مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا وسلې د کابل، هلمند او پروان ولایتونو له مربوطاتو راټولې کړې دي. د زیاته کړه چې دا وسلې د ګلوبل په نامه امنیتي خصوصي کمپنۍ پورې مربوطې وي. د صدیقي په خبره په دې وسلو کې کلاشنکوف، پیکا او نورې وسلې شامل دي. په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ منحلې او به وسلې شوې دي. د دفاع وزارت روغتیایي مسؤلان وایي د عامې روغتیا وزارت به تر راتلونکي یوې میاشتې پورې په ملکي روغتونونو کې داسې امکانات برابر کړي چې په اضطراري حالاتو کې به د پوځي ټپیانو درملنه هم کوي. د دې وزارت د روغتیا د څانګې مشر عبدالقیوم توتاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکزونو په جوړېدو سره به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي پوځ د سرتیرو تلفات راکم شي. توتاخیل وایي مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره به اووه سیار روغتونونه جوړ کړي چې هر یو به یو میلیون ډالر ارزښت ولري. خبرونه له ازادي راډیو ری. په پاکستان کې نن په جلا جلا حملو کې لکثر لګه وو کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي په راولپنډۍ کې د شیاګانو له مسجد بهر یوې ځان وژونکي چاودنه کې د دوو پولیسانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. په دې پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي. د غراز د افغانستان پولیسو نږدې کورم ایجنسۍ کې یو بس ته نږدې چاودنه کې یو ښځه او یو سړی وژل شوي. په عین حال کې په کراچۍ ښار کې د بم په چاودنه کې یو ښځه مړه او بله ټپي شوې ده. د اروپای پارلمان هیئت ایران ته لیوی ونې یو سفر وروسته بیرته اروپا ته ستون شو. له 2000 کال راهیسې دا لومړی ځل و چې د اتحادي هیئت تهران ته سفر وکړ. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې دي. د اروپایي اتحادي هیئت په تهران کې د استوګنې پر مهال د 2012 کال کې سخروف جایزې لوړونکي نسرین ستوده او جعفر پناهی سره هم وکتل او د غراضې د پارلمان له غړو او مخالفانو سره د بشري حقونو پر مسلو بحث وکړ. نن د عراق په بیلابیلو برخو کې د حملو له امله لږتر لږه 14 کسان ووژل شول. د بغداد د شمال په 80 کیلومتره خالص خارګوډ کې یو ځان وژون کې په شیعه زیارت کوونکو چاودنه وکړه. لږتر لږه 6 کسان مړه او 14 یې ټپیان کړل. د بغداد په شمال سماره ښار کې وسلوالو په هغه بس ډزې وکړې چې پاکستانی شیعه زیارت کوونکي پکې سپاره ول. په دې پیښه کې درې تنه پاکستانیان او دوه عراقیان ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. په لویدیځ ښار رمادي کې یو ځان وژون کې دوه تنه پولیسان مړه او 15 نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې پروان کال کې تر اوسه په عراق کې د فرقه یي شخړو له امله له 8000 زیات کسان وژل شوي دي. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټه وایي ترکیه، ایران او چین هغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمېر ژورنالستان پکې نیول کیږي. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي آذربایجان او ازبکستان هم د هغو لسو هیوادونو په لیست کې دي چې خبریالان پکې بندیان دي. دا د هم پرله پسې کال دی چې ترکیه او ایران د ژورنالستانو د ساتنې د کمیټې د تور لیست په سر کې راغلي دي. دا کمیټه وایي په ترکیه کې دا مهال 40 تنه ژورنالستان د خپلو کارونو د ترسره کولو له امله بندیان دي. دا شمېر د 2012 کال اکتوبر میاشت کې 16 و. په ایران کې دا مهال 15 تنه ژورنالستان بندیان دي چې تیر کال شمېر 45 ته رسېدلی و. په لیست کې نور هیوادونه چې ژورنالستان پکې بندیانېږي په ترتیب سره اریتریا، ویتنام، سوریه، آذربایجان، ایتوپیا، مصر او ازبکستان دي. د اوکرين صدر اعظم میکول ازاروف نن ویل چې له مسکو سره د 15 میلیارد ډالر معامله تاریخي ده او د اوکرين په اقتصاد او مالی سیستم کې به ثبات راولي. ازاروف په کیف کې ویل دغه مرستې پرته چې جمهور رئیس یانوکوویچ مسکو ته د سفر مرحله ترلاسه کړه، اوکرين به له دیوالیه کېدو او ټولنیز مصیبت سره مخامخ شوی وای. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکرين پر حکومت باندې د ده په وینا د رسوایي او شخړو فشار وغنده. ده د اروپایي اتحادیې هغو هلو ځلو ته اشاره وکړه چې غواړي کیف خالې کړي، له دغه اتحادیې سره د نږدې اړیکو تړون لاسلیک کړي. لافروف د فدرالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل د مسکو د سې شنبې د ورځې له پرېکړې سره سره د اوکراین پر حکومت باندې له شخړو ډک فشار موږ حیران کړو. د اوکراین د حکومت مخالفان د یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوي او له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون د رد له امله پر ضد مظاهرې کوي. مخالفانو دغه لاس پاتې دی چې د رخصتۍ په ورځو کې به په کیف کې ستر لاریونونه وکړي. او وروسته خبر ده چې اروپایي اتحاد نن په ایټالیا کې د نوو مهاجرو لپاره د استوګنې په مرکزونو کې د ژوند شرایط وغندل. د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو کمیشنر سیسیلیا مالمسترو یې وویل دغه اتحاد د ایټالیا د لامپیدوسا مرکز په ګډون د دې هیواد په یو شمېر زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمیشنر هم د سې شنبې په ورځ د ایټالیا په لامپیدوسا کې د مهاجرو د استوګنې په شرایطو انتقاد وکړ. وایي کومې مرستې چې له مهاجرو سره کېږي له لومړنیو معیارونو څخه ډېرې کمې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرو نړیوال ورځ په مناسبت نن یو اعلان خبر کړ او نړیوالو ته ورپزړ کړل چې مهاجر انسانان دي او بشري حقوق لري. د دوی زورونه استثمار او شخړې باید بند شي. اعلان وايي مهاجر د هیوادونو د نور اتباعو په څیر مساوي حقوقونه لري پرته له دې چې اداري حالت په نظر کې ونیول شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
له جنا خالکو زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ګډ پارلماني پلاوی وای چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ډیرو مسایلو خبرې وکړي او په خپلو حکومتونو په فشار راوړي چې د دوړخیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي.
او په دې سره قانع شو چې مطبوع حکومتونه باید خپل وظایف ته متوجه شي، یو د بل خاوره باید یو بل په ضد استعمال نه شي.
د افغانستان دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان وایي چې لا هم د جګړې له میدان روغتیایي مرکزونو ته د ملي اردو د ټپیانو په انتقال کې ستونزې لري.
مشکلات ما بعضن د قسمت تخلیه درم چې ما امبولانسای هوایی نه دانیم.
د بیزای شو او افغانستان ته په افغانستان کې دننه د بیزای شو او د هیواد درستن شو افغان کډوالو پر ستونزو هم راپور لرو.
دولت زمنګ سره هیڅ هم راسته توسه نه کړی. نو دولت څنګه زمنګ دا تقاضا ده چې زمنګ په حال د ځان خبر کې ودی ګرځي چې دا ماجر وګی دی.
په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا یو مخکښ سناتور وای روسیه هڅه کوي چې اوکراین له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ له موافقې راوګرځوي. په کابل کې د پاکستان او افغانستان ګډ پارلماني پلاوی په خپل یو لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی پریکړې عملي کړي. د دې پلاوی ګډې غونډې د سیشن به په ورځ پایل او نن دی او اته ویشت ماده ایز پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېدې. په پریکړه لیک راغلي چې دواړه پارلمانونه به د سولې د ټینګښت لپاره ورځن سره د مبارزې او اقتصادي پیاوړتیا په لارو چارو کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د غونډو بهیر په 2016 میلادي کال کې پایل او تر اوسه دوام لري. ناجیه صافی په اړه نور حال راکوي. د ازادي رادیو اوري یو تخنیکی ستونزه و د په د افغانستان او پاکستان د ګډ پارلماني پلاوی د ورستې پریکړې په باب راپور د خبرېدو ته چمتو دی.
د سولې او امنیت د مسلې سربیره په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا لمنځول، د افغان کډوالو لپاره د یو منظم میکانیزم جوړول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو کنټرول له نورو مهمو مسایلو څخه بلل کېږي. دغه تویشمدیز پریکړه لیک د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو د دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته خبر شو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی چې د افغان پلاوی مشري کوله وویل په دې ناسته کې دوی په بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. خغلی یاسین وویل چې د دې ناستی اصلي هدف دا و چې څنګه کولای شي د پاکستان پارلمان په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د دواړو هیوادونو موجوده ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
کانفرنس ډیر ښه و. موږ د امنیت په موضوع، موږ د تجارت په موضوع، موږ د اقتصاد په موضوع، موږ حتی د اوبو په موضوع او موږ هغه فکرمندان او هغه خدشات چې موږ درلودو د ډیره وروړې په فضا کې سره مطرح کړ او په دې سره قانع شو چې مطبوع حکومتونه باید خپل وظایفو ته متوجه شي، یو د بل خاوره باید یو بل په ضد استعمال نه شي. که جنگ په موږ تحمیل شوی دی نو مطبوع حکومتونه باید په دې کې چټک ګامونه واخلي.
نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه به دغه موضوعات په خپل اجنډا کې شامل کړي او د ګډو ستونزو او خنډونو په حل لارو به بحثونه وکړي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو د غونډو بهیر په 2006 کال کې پیل او تر اوسه دوام لري. په عین حال کې د پاکستان د پارلمان غړی او د دې هیئت مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ژمنه وکړه چې د دې جلسې پریکړه لیک به د پاکستان د پارلمان عمومي جلسې ته وړاندې کړي تر څو په دې اړه عملي ګامونه واخیستل شي.
دا ډیکلریشن به مونږ په خپل نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې پیښ کوو او مونږ د دواړو حکومت تجاویز ورکړي چې پدې باندې عمل درآمد وکړي او ان شاء الله تعالی زه امید لرم چې پدې باندې کو عمل وشي نو د دواړو ملکونو په منځ کې به ښه فضا پیدا شي چې دلته امنیت راشي، پدې خطه کې امنیت راشي.
نوموړي همدارنګه دا ډول غونډې مهمې وبللې او وویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو بله غونډه به په اسلام آباد کې جوړه شي. په عین حال کې یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي بیا وایي تر هغې چې د پاکستان استخباراتي اداره د ستونزې او ناامنۍ حل نه کړي د پاکستان د پارلمان دا ډول ژمنې به نتیجه ورنه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ماسي امنیت شورا ته ویل چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو انتقال پلان سره سم پر مخ ځي. یان کوبي شو ویل غیر یقیني او تبجن حالت سره سره افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي د ثبات راوستلو لور ته پرمختګ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په عین حال کې ویل چې افغانستان بل هم د دې لپاره چې د بشپړ امنیت خاون شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ولري. یان کوبي شو دغه زویل د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر له پلان سره سم پر مخ ځي، لکه څنګه چې زینو اټکل کاوه چې افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو له انتقال سره به غمیزه پیښه شي. تر اوسه هیڅ ناورین نه دی لیدل شوی. هغه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سره له دې چې تلفات زیات شوي هغه سیمو کنټرول تر اوسه په لاس کې لري چې دوی ته سپارل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په اورزګان ولایت کې یو وسلوال مخالف د انتحاري حملو له ولسو واسکټونو سره نیولی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس غوښتل د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ته دننه شي او هلته حمله وکړي. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې په اورزګان کې د دوی د ننني لاسته راوړنې په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان ملي پولیس یو تورستي نیولی د ولس واسکټونو سره انتحاري واسکټونه دي او تقریبا 200 میلیونه دي چې دی جوړي او بیا دوی استفاده کوي پلارچار کې ځای پر ځای کوي. دا ډېر یو لوی دستاوردو او تاسو خبر یاست چې دغه واسکټونه د امنیت د خرابېدو په مخه باندې د دوی لخوا استفاده کیږي، خاصه په اورزګان کې او نورو ولایتونو کې دوی دا پلان درلود چې هلته 14 وکړي. نو دا ډېر یو لوی خبره د کورنیو چارو وزیر هم خپله د توریزم سره مبارزې مدیر په اورزګان کې ورسره تلیفوني خبرې کړي او هغه ته یو فوق العاده ترخی منظور کړي تر څو د مکافاتو مسله هم دلته باید مطرح شي.
کولای شي وایي چې د دې موادو هدف څه و چې په کوم ځای کې دوی انتحاري حمله وکړي او زمونږ کې کوی چې دا نیول شوی کس څوک دی، طالب دی او که بل وسلوال مخالف؟
دا انفجاري مواد یا توکي چې دلته راوستل شوی وو په دې شک نسته چې دوی د اورزګان د ولایت، کندهار ولایت او نور ولایتونو شاوخوا د امنیت د خرابېدو په مخه باندې دوی استفاده کوي. تقریبا ولس انتحاري واسکټونه دي او 200 میلیونه دي چې دوی جوړ کړی وو په وشتۍ چې دغه ولایتونو ته انتقال سی او د ترینکوت مرکز ته دوی کوشش کوي تر څو د نن شي خو فضل الله خدای زمونږ امنیتی یا د پولیس واکونه دا کسي نیولې او خپل په اعترافاتو کې دا ویلي چې د مخالفینو سره لاس لري. نو اوس نور هم تحقیقات روان دي تر څو روښانه شي چې کوم مشخص ګروپ او مجموع کې د طالبان او نور هغه مخالفین وسلوال ډلې دي چې د دې ولایتونو په نامه کې لاس لري.
صدیقي صاحب، دغه واسکټونه او نور انفجاري مواد په کوم موټر کې ځای په ځای شوي وو او که په کوم زیرمه کې زیرمه شوي وو؟
په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او دوی کوشش کوي دا کس چې ترینکوت ښار ته دننه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیقي سره په اورزګان کې د پولیسو د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاو په باب مرکه وه. ښاغلی صدیقي وایي چې امنیتي ځواکونو یو وسلوال مخالف د انتحاري حملو له ولسو واسکټونو سره نیولی دی. په همدې حال کې امریکایي چارواکي د یو روسي د محاکمه کولو په فکر کې دي. دا روسي چې په اتیاومه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل په مهال له روسي ځواکونو سره افغانستان ته استول شوی و. شاوخوا شپږ کاله پخوا د طالبانو په ګټه په جګړه کې ونیول شو او اوس د امریکایي پوځیانو په توقیف ځای کې ساتل کېږي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه د یو روسي چې د طالبانو لپاره د جګړې په محل نیول شوی دی او اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په اړه کې بندي دی پر محاکمه کولو غور کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل د ولسمشر باراک اوباما حکومت غواړي چې د پوځي کمیسون په وسیله د روسي محاکمه کړي. دغه روسي په اړه چې ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول د هغه نوم ایریک حمید الله شودلې زیات معلومات نشته. ویل شوی چې ایریک حمید الله په اکیمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي پوځیانو سره افغانستان ته راغلی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول لیکلي چې ایریک حمید الله د 1500 کلونو ترمنځ ښکاری او باور کیږي چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو په څو حملو کې لاس لرلی دی چې په نتیجه کې امریکایي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نوموړی باګرام ته نشې د امریکایي پوځیانو په پوځي توقيف ځای کې باندې دی. د ورسپانی د راپور لمخې حمید الله په 2009 میلادي کال د افغانستان د حکومت پر وی سرحدي پوسټ د حمله په محل له ټپی کېدو وروسته ونیول شو. واشنگتن پوسټ وایي چې شاوخوا 15 داسې بندیان شته چې د نورو هیوادونو اتباع دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامده ایم کل تنظیمه ای زور است یا بیس به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوه جرگه و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام
و بعیس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نوا وری.
په دې پروګرام کې هم سبا د افغانستان د امنیتي وضعیت د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیاو پر مسلو خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د افغان ځواکونو د ولتیاو په مسله کې تم کېږو. د افغانستان دفاع وزارت د روغتیا د برخي مسؤلان وایي چې دوی لا هم د جګړې له میدان څخه روغتیايي مرکزونو ته د ملي اردو د ټپیانو په انتقال کې ستونزه لري. دوی وایي کچې دا ستونزه حل شي د ملي اردو سرتیرو تلفات به هم ورسره کم شي. د ملي اردو سرتیری هم په وار وار دا انتقاد کوي چې د دوی یو شمېر ټپي ملګري د امکاناتو د نه موجودیت له امله د جګړې په میدان کې ساور کوي. په اړه نور حالې د قسم سولمال پر راپور کې
د جګړې له میدان څخه د ملي اردو د ټپي سرتیرو د انتقال لپاره د هوایي امبولانسونو نشوالی لا هم یو ستونزه ده چې د دفاع وزارت روغتیایي برخه ورسره مخامخ ده. د دفاع وزارت د روغتیا د څنګه رئیس عبدالقیوم توتخیل د ستونزې ته په اشاره د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دوی اوس یوازې په څلور ولایتونو کې د ملي اردو د ټپیانو او ناروغانو د تداوي روغتونونه لري. ښاغلی توتخیل ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې تر پخوا د دوی روغتیایي امکانات ښه شوي خو بیا هم د ټپیانو په لېږدولو کې ستونزې لري.
مشکلات مت تخلیه درم چرما امبولانس هوایی ندانیم
د تخلیه په برخه کې ستونزې لرو.
ځکه چې موږ هوایی امبولانسونه نه لرو. په هر هغه ځای کې چې جګړه وي طبیعي خبره ده چې ټپیان هم وي. په هر هغه سیمې کې چې ځواکونه انتقالیږي هلته ترافیکي پیښې هم کیږي. د ستر درستیز د قومندانۍ په چوکاټ کې اوس زر بسترونه شته. موږ په کندهار، هرات او مزار شریف کې 200 بستریز روغتونونه لرو او ډیر ژر به په ګمبیري او پکتیا کې هم 200 بستریز روغتونونه فعال شي.
دی وایي ډیر ژر به حکومت د ملي اردو روغتیایي برخې ته په طبي وسایل مجهز دوی امبولانس هلیکوپټر وسپاري. د دفاع وزارت روغتیایي مسؤلان دغه راز وایي چې دوی له روغتیا وزارت سره هم په تماس کې دي څو په ملکي روغتونونو کې د ملي اردو د سرتیرو لپاره د درملنې امکانات برابر کړي. دوی وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د 14 ولایتونو په ملکي روغتونونو کې د امنیتي ځواکونو لپاره دا امکانات جوړ کړي څو په اضطراري حالاتو کې د ټپي سرتیرو درملنه پکښې وسي. تر دې وړاندې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د هوایي امبولانسونو د نشتوالي له امله د ملي اردو یو شمېر ټپي سرتیرو د جګړې په میدان کې ساور کوي. خو ښاغلی تو داخل وایي چې د دې مرکزونو په فعالېدو سره به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو تلفات کم سي.
موږ د ځواکونو د تخلیه درملنې او په اضطراري حالاتو کې په ګډه کار کوو چې په 14 ولایتونو کې 14 روغتونونه په پام کې نیول شي چې په هغو کې به 10 to 20 بسترونو پورې تل فعاله اوسي. پوځي او ملکي ډاکټران به په ګډه کار وکړي. موږ د ملکي ناروغانو درملنه هم کوو او هغوی هم د پوځي ځواکونو ناروغان اخلي.
د دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان هم داراس وایي مرسته کوونکو هیوادونو ورسره د 2 سیارو روغتونونو ژمنه کړې چې د هر یو بیه به $1,000,000 وي. تر دې مخکې بهرنیو ځواکونو د جګړې له میدان څخه د ټپي افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کوله. اوس مهال د دفاع وزارت د روغتیا په څانګه کې شاوخوا 10,000 ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کار کوي. خو څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د نورو تجهیزاتو تر څنګ باید د هغوی روغتیایي امکاناتو ته هم ډېر پام وسي.
تاسو له پیغامونو نه
خالد خبر کوم د ویس دوله سالینا زمونږ ورته غو در دفاع نه خواهش دی چې د ملي اردو ته زمونږ سربازانو ته سیم او روسي سلا ورکی. زما غوښتنه د دفاع د وزیر صاحب څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه ته خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردو نه لري، ډېره دې امنه ده. نو دونه دې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د څو تنو نظرونه مو واورېدل. نن د دسمبر 13 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې سره له دې چې په وروستیو 10 کلونو کې د 5,200,000 په شاوخوا کې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، تر اوسه 2,200,000 په ګاونډیو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اوسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو له څانګې سره د مهاجرینو د بیرته راستنولو او میشت کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه اوس جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې. رحمت الله افغان په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانان تر بل هر ملت ډیر مهاجر لري چې د ملګرو ملتونو د وروستي احصایې له مخې د نړۍ په هرو 4 مهاجرو کې یو افغان دی. افغان چارواکي وایي چې په هرو 25 افغانانو کې یو مهاجر دی او په هرو 100 افغانانو کې 25 راستنه شوي کډوال جوړوي. ایران او پاکستان د تر ټولو ډیرو افغانانو کډوالو قربان دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دقیقاً له 1381 کال نه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو، تر اوسه 15.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له پولو سره په نږدې ولایتونو کې میشت شوي. هغه کډوال چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ډیری یې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې میشت دي، او همدارنګه هغه کډوال چې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راستانه شوي ډیر یې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د نړۍ په 3 هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې د هغې له جملې څخه 1.1 میلیونه افغانان په پاکستان کې، څه کم 1 میلیون په ایران کې رجستر شوي دي. خو په یادو شویو ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 1 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغان چارواکي وایي له 1401 کال راهیسې تر 1406 کال پورې افغانان په کتلوي ډول هیواد ته راستانه شول، خو له هغه وروسته لړۍ سسته شوه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنو شویو مهاجرو ډیره برخه خپلو سیمو ته نه دي تللي، په ښارونو کې دېره شوي دي او ځینې یې د بې ځایه شویو خلکو په نوم شپې ورځې تېروي. چارواکي وایي د راستنه شویو کډوالو 40% کې په خپلو ځایونو او 80% کې په لویو ښارونو کې میشت سوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو اصلي مینو ته نه دي ستنې شوي، ډیری یې په کابل، هلمند، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او کندوز ښارونو کې میشت سوي دي. دوی وایي چې یاد کسان د نامنیو، بیکاری او وچکالۍ له امله خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې په 14 ناحیو کې 15,000 بې ځایه شوي کورنۍ هم اوسیږي. یو این اس سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په نړۍ کې اوس 25 میلیونه خلک کډوال دي چې له هرو څلورو څخه یو تن افغان دی. د دې ادارې ویا نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې زیات افغانان هجرت وکړي. د راپورونو له مخې هیواد ته لستانه شوي افغان کډوالو څخه یو شمېر یې بیرته هغو هیوادونو ته ستانه شوي چې ورڅخه راغلي وو. نادر فرهاد د دې کډوالو د بیرته ستنېدو عوامل داسې په ګوته کوي.
دا منو چې یو شمېر هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي وو بیرته هجرت کړی او پاکستان ته تللي دي. په افغانستان کې دننه د امکاناتو او سرپناه نشتوالی، صحي اوبو ته کم لاسرسی، بیکاری، په ځینو سیمو کې ناامني، دا هغه عوامل دي چې یو شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي او بیرته نه راستنېږي.
د افغانستان حکومت وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری سره په ګډه د کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده.
کابل هم یو له هغو ښارونو دی چې بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوال پکې ستونزمن ژوند مخته وړي. د کابل د کډوالو د کمپ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د چمن د ببرک د ماجرونو د کم نماینده یم. ته اوسه پورې موږ ته څوک راغلی نه دی چې زموږ پوښتنه وکړي. نو دغسې ماجر دی چې تاسې خپل حالات نه نږدې ووینئ، وې ګورئ په کورونه نبځئ، د کورونو معلومات وکړئ، د ماشومانو دی وکړئ چې ماشومان په څه حالت کې دی، زموږ ژوند په څه حالت کې دی. ماشومان مو دغه دی ویني چې ګوره لڅې پښې جامع نسته، په تن کې مکتب صحیح نسته، وبای صحیح نسته، خوراک پوشاک صحیح شی نه لري. دولت زموږ سره هیڅ مرسته ته وسه نه ده کړې. نو دولت کنه زموږ دا تقاضا ده چې زموږ په حال دې ځان خبر کې ودی ګرځي چې دا ماجر وګې دي.
را زو د جنگلي څخه نه دا لاک ماکو دا کوش دا شهر راوړو بل شی نه لرو. سهار وزو ته ماښام پورې زو یا 500 روپۍ یا 100 روپۍ کار کو په دا مارکیټ کې. زموږ زندگی دا غده مطلب نه لرو چې دا زموږ الکان درس ووای. دا یو ملایم ماچد لرو غام نه صبا نړیږي. دا غزمول مشکل دا غده چې د خدای او د دولت غواړي چې مشته رسیدګي وکي. او په دالت دا د راوړي په 100 روپۍ رانی سو او به نه لرو چې دا غزمول الکان مرسو ګناه د دغه دولت په غاړه. پروش کال دیال لس نه پاره دالت مرسو د اختلاس
مونږ دلته د ستونزې لرو چې دلته د حیوانان ټول روپ پوسی د تعلیم نه پاتې دي. بل کوم ځوانان چې دي هغه ټول په لوپری باندې اختصوي، ځکه په لوپری باندې اختصوي دي چې کار وزګار نه مجبورې بیکاری نه پوسی دي په لوچکی او لوپری باندې شروع کی. منګم شکر دې خلکو غونې انسانان یو. منګم دا چې خو ژوند خوکیږي، منګ دې حکومت هم خېګړه غواړو. دې حکومت سره په ټول عمر کې منګ همکاري کوو، خو حکومت سي دې منګ سره همکاري ونه کې، منګ ته نظر ونه کې، منګ حکومت ته کوم نظر نه لرو.
د کابل د چمن ببرک د کډوالو د کمپ یو شمېر اوسېدونکو چې خپلې ستونزې بیانولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دي چې په کابل کې به په 500 بې ځایه شوو او راستنه شوو کورنیو ژمنۍ مرستې وویژي. خو د چمن ببرک د سیمې اوسېدونکو وایي چې تر اوسه پورې دغه مرستې دوی ته نه دي رسېدلې. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، امریکایي سناتور جان مکین وایي روسیه هڅه کوي چې اوکراین له اروپایي اتحادیې سره د موافقې له لاسلیک کولو راوګرځوي. جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیسو په ورکولو کې په سخاوت مشهور نه دی. سروان تفصیل اوروي.
امریکایي سناتور جان مکین چې تازه اوکراین ته سفر کړی دی او په کیف ښار کې له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ د موافقې د لاسلیک له پلوي مظاهره چانو سره کتلی دی، وایي داسې ښکاري چې روسیه هڅه کوي چې اوکراین له اروپا سره د همکارۍ تړون لاسلیک نه کړي. سناتور جان مکین اوکراین ته د روسیې د 15 میلیارد ډالری پور ژمنې ته په اشارې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیسو د ورکولو په سخاوت مشهور نه دی.
I think the Russians are trying to keep
تصور کوم روسیه غواړي چې اوکراین له اروپایي اتحادیې لرې کړي. د ایتلاف یو مشر ارسنی یاتسینوک وویل وړیا پنیر یوازې په تلکه کې موندل کېدای شي. زه فکر کوم چې د ده خبره په ځای ده. ښاغلی پوتین په سخاوت مشهور نه دی.
giving away things.
سناتور جان مکین اوکراین ته د خپل سفر په لړ کې د اوکراین له چارواکو او د حکومت له مخالفانو سره ولیدل او د کیف شار د آزادۍ په چوکۍ د حکومت مخالفانو په یو لاریون کې وینا وکړه. سناتور مکین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د یو ځای کېدو د موافقې په ګټه د لسګونو زرو اوکراینیانو مظاهرو پرې اغیز کړی دی. جان مکین وایي چې د اوکراین د خلکو اکثریت غواړي چې سویه یې له لویدیځوالو سره یو شان شي. جان مکین وایي د امریکا متحده ایالاتونه د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د مظاهره چانو ملاتړ ته دوام ورکوي او د اوکراین راتلونکي به د دغه هیواد خلک وټاکي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.